السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو ازادۍ اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو پروګرام او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې په مکرې د دې ساعت خبرونو ته د افغان ایوک په نوم سازمان وایي چې ښه خبر نه لري او په وینا یې امریکا ته د افغانانو د تګ پی یو او پی دوه دوسیې درېدلې دي. دغه سازمان چې امریکا ته د افغانانو د تخلیې په برخه کې کار کوي نن پنج شنبه د سلواغې څلورمه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي دا زموږ او زموږ د متحدانو لپاره ناهیلی کوونکی دی خو خپلو هڅو ته دوام ورکوو او هڅه کوو چې خنډ لرې شي. پی یو او پی دوه د امریکا د پناه اخیستونکو د منلو یا یو اس آر ای پی برنامې دي. دغه برنامې هغو کسانو ته په امریکا کې د میشتېدو امکان برابروي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ وي. د پناه اخیستونکو د منلو د ځنډ په اړه د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اجرایي فرمان د تېرې دوشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ خپور کړ. افغان ایوک پرون دوی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځواب هم پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی. دغه وزارت ویلي د اجرایي فرمان له صادرېدو وروسته امریکا ته د پناه اخیستونکو ورتګ تر دویم اعلان پورې ځنډېدلی او ټول پلان شوي سفرونه لغوه شوي دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي چې د سالنګ لوی لاره تیره شپه لس نیمې بجې د درنو واورو توپانونو او د کم لید له امله وتړل شوه. د وزارت بیان محمد اشرف حقشناس نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د سالنګ د لارې د ساتنې او مدیریت څنګه چمتو ده چې د هوا د شرایطو په ښه کېدو سره په واورې پوښلې سیمې پاکې او لاره بیرته خلاصه کړي. د جمیله پای لاهیسې دا څویم ځل دی چې سالنګ لاره بندېږي. دا لویه لاره د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له پلازمینې کابل سره نښلوي. داعش خراسان څنګه په تخار ولایت کې د یو چینایي د وژلو مسؤلیت ومانه. په تخار کې د طالبانو یو چارواکي ویلي دي چې دلی په نوم یو چینایي وړ مشپه د دشت قلعه ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شوی دی. دا چینایي چې ویل کېږي د قانونو کارګر و له خپل ژباړون کې سره روان و خو د راپور نه لمخه ژباړون کې ته په دې برید کې زیان نه دی رسیدلی. بلورته د سرپل په ولایت کې طالبانو شپږ تنه د داعش خراسان څنګه د غړیتوب په تور نیولې دي. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکو پرون چهارشنبه ویلي چې دا کسان وړمه ورځ په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا پرون وویل چې د غزې تړانګې ته 808 لارې چې بشري مرستې پکې وي داخله شوې. دا مرستې څلور ورځې وروسته تر دې غزې ته رسیدلې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي اوربند وشو. اوچا ویلي دي چې غزې ته د دې لاریو د رسیدو خبر له اسرائیل او د شوي اوربند له منځګړیو او تضمین کوونکو قطر، مصر او امریکا څخه ترلاسه کړی دی. او د انګلستان د کرکټ کپتان جاس باتلر وایي د کرکټ د اتلولۍ یا چمپیونز ترافۍ لوبه کې به یې له لوبډله له افغان ټیم سره مسابقه وکړي. جاس باتلر د خپل هیواد د یو شمېر سیاستوالو هغه غوښتنې رد کړي چې ویلي دي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خاطر د افغانستان د نارینهو د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبې نه کیږي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان باتلر پرون د هند په کلکتا کې رسنوي ته ویلي چې سیاست او سپورت باید سره بیل شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درونو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرورې ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپلو کلیو باندو او ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د دفترونو د پرانیستو غوښتنه کړې. یو شمیر نورو هغو افغانانو چې له ګاونډیو پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي یا هم ډیپورت شوي دي غوښتنه کړې چې د دوی لاسنیوی دي وشي او وایي له کله چې افغانستان ته راغلي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې. نور پیغامونه هم لرو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې یا د خپرونې په وروستیو شیبو کې د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام برخه هم مه هېروئ. پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. زه نشنه اوریدونکو هم نزادی رادیو او زه لتاش چې کلمه دا وختنه ده وګاله پاکستان چې خالي پورسوي تر وسپوی له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سوی تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ هغه ورسوي. وسلام په احترام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما دا پیغام تر ازادي راډیو پوری ورسی. زه د غزنی دی ولایت دیاک دی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله کوو باید ستاسې د ما پیغام در سره خپور کړئ. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، په لس پورې له موږ څخه هېڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسې څخه غوښتنه ده چې موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هېڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې سره جوړه خوشحاله بی. نواب خان نه پکتیکا نه دلته وروره کوم برېښنایي تذکرې سې دي. ډېری خلک لرې پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسېدګي نه شي کولی. نو چارواکو دا هیله ده چې دا دفترونه د کوم د تذکرو کوم دفترونه چې د هغه ولسوالیو ته هم انتقال کړي. ډېر پرتې سیمې د ډولو مرکز لرې دي، مرکز تر ټول رسېدګي نه شي کولی. او څو سوریه ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي. نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي، مصرف پرې راځي. ولاد وکړي چې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راشي، ځکه چې ټول خو رسېدګي مرکز ته نه شي کولی. خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. ولاد وکړي چې چارواکي ته ورته پام وکړي، په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راشي، ځکه چې غټه ولسوالۍ ده، ډېر کلي پراته دي ورته. نو ټول خو مرکز ته رسېدګي نه شي کولی، هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي هم نه.
السلام علیکم. سهار دې وروره، بخیر جوړې، تکړه تازه، که خور یم ستړی مه ځې، که ورور یم ستړی مه ځې. په دا راډیو کې ته چې کار کوې محترمونو، زه د ګیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکري چې دي چې ورسو وینې دي تیار شوي. 1000 افغانۍ، 2000 افغانۍ غواړي. دا مسلمانانو څه د مسلمانان شي کې درې ورځې په لږ ګرځولي، څلور ورځې په لږ ګرځولي. د یوې سړي نوم غلط یا چپای، یا د پلار نوم چپای، یا هکس دي دغه څه وایي. بالله خو دغه مجاهدین چې دي وروره اضافه روپۍ غواړي. بالله خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراولت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو لپاره، د سیلابو لپاره، په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره ګټه ده. دویم، موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو، بد کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دې اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډیر کمزوری شوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر 100 متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي، هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام د ډبلیو پی او انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبې ورځ موږ د خپل آواز پورته کوو، و د مشرانو ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هېڅ شی نه رسېږي. کولای شي چې احاط راشي پر مسجد کښېني، که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هېڅ چا نه دي مشران کړي، او خپل پر سر مشرتابه ژغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسېږي، چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجنیر راش په کوټه کې کښېني، هلته خپل قریبان ولیکي. بالا بس هغه انجنیران پر هغه وو د کچکبرو په خوله یې لیکي. بالا خلاص بس روان دي.
بالا السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېره میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نصیر کړي مو نه دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی. دا کلینیک کې اته کارکونکي دي. دا رضاکاران یې بولي د دغه کلي دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر دغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هېڅ شی نه رسېږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستاسو ګټه نه شته. موږ د ازادۍ راډیو څخه نو دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک پدغه غواړي هغه د رضاکاران نومان غواړي امیر د راستومه که نه یې دغه رضاکاران ایحات راسي پر وګرځي هغه دوی یو سیرلی ورته حلال کړي هغه په کوټه کې وخورځله یو شی هم ورکړي هغه تر هغه مخځي نه د چا فریاد اوري نه د چا غوښتنو ته جواب وایي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړه خوشحاله بی. افغانانو پکتیکانه نور موږ دا مشکلات لرو. دا ستونزه ډیره د سن سبا شهر ډیر ګران ده. نرخونه نه کنټرولیږي. د وظیفه د حکومت ته سي باید نرخونه کنټرول کړي. بیخي شه قیامت ده. په خاص توګه بیا دوا ډیره قیامت ده. څه کمه پرچې یا کمه نسخه ډاکترانه کړي. 0 افغانۍ 1500 افغانۍ دوا لیکي څه کمه نسخه یې. خدای دې وکړي چارواکي دې ته پام وکړي او دا دوا کنټرول کې دوا نرخونه بیا کیفیت دوا بند کړي. کیفیت هم درخ نه وي. که څه هم ګران وي خو سیا کیفیت برابر وي او یو اغېز یې په مریض کولی. بیا هم مشکل نه و خو کیفیت هم نه لري او ګران هم وي. نو دا ستونزې سره ډېر خلک مخامخ دي.
سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته په دې لاین چې جوړ روغ بایس. زه د کندهار ولایت څخه دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدم چې په کندهار ولایت کې د کورونو کرایې چې دي ډېرې لوړې شوې دي د پخوا په پرتله باندې. پخوا د یو کور کرایه چې وه 4000 افغانۍ موږ ورکوله. اوس د هغه کور کرایه موږ 10000 افغانۍ ورکوو. په داسې حال کې چې هغه وخت کې زموږ معاش 10000 افغانۍ و اوس هم زموږ معاش 10000 افغانۍ دی. نو د حکومت څخه مو هیله دا ده چې دا زموږ خبرې تر حکومته پورې ورسوي او دا زموږ غږ واوري. په دې هیله یو چې اوس زموږ 10000 افغانۍ معاش دی. 10000 افغانۍ مو د کور کرایه ده. نو بس دا پیغام مننه.
د ازادۍ راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. بعد زاجی عبدالظاهر زوري د نیمروز د ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. عرض می دادی چې دغه زموږ افغانان چې ایران ته په پاسپورټ ځي قانوني ویزه کوي او د 2 میاشتو دپاره 3000 افغانۍ د ایران کنسولګری اخلي او هلته د ایران پولیس ګیروي او بې عزته کوي او پاسپورټ یې چیري او رد یې مرزوي. آیا زموږ د امارت واکداران ولې څه نه وایي؟ دا د بدبخت ملت غم ولې نه خوري؟ وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته وایم. افسوس او صد افسوس چې زموږ پاسپورټ په دنیا کې بیا د ټولو بدترین پاسپورټ شو. موږ انسانان نه یو. موږ مخلوق د الله نه یو. په موږ باندې ولې دنیا رحم نه کوي؟ ولې په موږ خپل مشران نه رحمېږي؟ دا څه حال دی د ټولې دنیا د مسلمانانو نه؟ په هر شي کې الحمدلله په مسلمانۍ کې په غیرت کې په پښتو کې په هر شي کې تکړه یو. او د کویت او د سعودي او د امارات او د قطر او د واړه واړه ملکونه چې عوام یې خوشحاله خلک یې خوشحاله او موږ در په در او خاورې په سر نه خدا وکړه ته وګوره افغانستان مشرانو در او بر یو سره کېنئ او دې وطن او د دې وطن د خلکو د هوساینې دپاره یو ښایسته طریقه جوړه کړي او د ژوند طریقه ښایسته د مانځه او د اسه او د جوماتونو هغه هم جوړه کړي. الحمدلله مسلمانان یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا پیغام
بچی نشست.
سلامونه نیکی هیل احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. زما پیغام خو په دې باره کې و چې د هیواد د زده کوونکو روحي باید اوچت شي. روحي باید هله اوچت شي چې زموږ د هیواد د پوهنتون نه فارغ شو زده کوونکو ته وظیفې په لاس ورکړل شي، د هغوی سره همکاري وشي، او هغه زده کوونکي چې فعلا مکتبونو کې دي او یا کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ووځي، دوی ته باید داسې د کار زمینه برابر شي چې خپله ورځني ژوند کې نیمه ورځ کار، نیمه ورځ ورسره مکتب وي، چې خپل بوج خپله پر ځان واخلي. نو زموږ له موجوده حکومت څخه هم همدا هیله ده چې داسې یو کار ورته برابر کړي د مکتب تر څنګ، یا داسې یو څه دو وکړي چې زموږ زده کوونکي، زموږ ځوانان، زموږ راتلونکی نسل هغه چې زموږ آینده را جوړوي، د ایران او د ترکیې د مرزونو ښکار نشي، چې د هغوی دغه ځواني چې ده، دغه انرژي چې ده، په غلطو لارو اسراف نشي. نو د دې پوښتنه به الله هم کوي، ځکه چې انسان خو دا خو راغیت دی، او راغیت چې چا په لاس وکړل شي دوی شپون د رمې حیثیت لري، کمسې چې شپون رواني هماغسې به ورپسې رمه هم روانه وي. نو له موجوده حکومت څخه مو هیله همدا ده چې کارونه پیدا کړي، هغه زده کوونکي چې له پوهنتونه فارغ شوي هغوی ته کارونه وظیفې ورکړي، تر څو پورې د مکتب زده کوونکو ته روحیه ورکړل شي چې کارونه والا شته دي. مکتب وایي دوی څه په خاطر وایي. نو په همدې خاطر اوس مهال که چېرې دا حالات همداسې دوام وکړي، خو خپله پیلن په دولسم صنف کې یم، او نو که چېرې له دې پاره شوم د خیره بیا به زم ګورم، نو ځکه که دا حالات روان وو خو نه شم پاتې کېدلی، زه به هم له افغانستان وځم. او دوی ملامته نه دي، څوک چې له هېواده بهر وځي له مستۍ نه نه ځي، ځینې شته له مجبوریته، ځینې شته بیا د پیسو حرص وي. نو پیغام ډېر نه اوږدوم، هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
سلامونه نیکې هیلې دې ورسیږي ټولو ته. زړه هم ډېر څه غواړي خو نه شو ویلی. د حالاتو سره سم سړی خپه شي، نجونو په تعلیم بل رقم سړی خپه شي، فرمانونه یې نړیږي او رژیږي، آینده باندې هم سړی خپه شي، په ژړا او ما زړګي کور ته ستنېږي، بس په دغو لوی ماتم سړی خپه شي. مونږ نور هم وروسته پاتې له نړۍ، په دې ستونزه په دې دم سړی خپه شي. الوزیا خدای دې خیر کوي لا نور، الوزیا خدای دې خیر کوي لا نور، په دې کار نو څنګه کم سړی خپه شي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته راستولي وو، موږ هم واوریدل، خبره مو کړل، په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو او مسؤلانو تر غوږونو رسیدلی وي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې، کومې غوښتنې او شکایتونه مو چې درلودل، په هغو باندې غور وکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 14 500
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا پیغامونه او د خبرونې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کرکن کو ریڈن کو سلام من ولن کوم ہلم نیم ٹول بر تر ہو جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی وی نو از ما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برک دی تر لاس کال سوار لاس کال عمر لری کی چیر یو ور پ اڑ معلومات لری یاد خپل از ما جا غور از ما سرت پر دغ شمیر من دی یا اڑی کچنگ کی او یادی پ واٹس اپ نی میسج رات وکی 0 و 0 پر ن سپر ات دو واره پنزه و سپر شپاج نه سپر ات دو واره پنزه و کچیر دیز ما جخ پل آوری او یا بل چوک پاڑا ملمات پیریز مرسر دیا جغیش پیغان شریک کی او یا دی تماس را سر ونیسی نو دا کور چه خوشینی و تلی مجی هیت پاڑا ملمات نلرو تا یه جو شانس است تا داخل لرن چه داز ما پیغام نشر که دورکو عزیزانو بخبرونه کی
گران اورورا سلام لومړی خو باید وایم چې دورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبریږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبریږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلی ده موږ تاسو پیغام خپور کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صدا ولید ہندمند ولایت مساکلہ ولسوالیت خبر کوما ما ورور دی وکال کیش د کورن درکسو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی مرجول سوالی ستل دی یاره کفدا معلومات لري پدایش ما دی مر سر جنگوی سپر وا ات دوا سلور ما ات سپر سلور وا د دنوم استنې د سناجان د مرخل محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ورور دی د جران اکازو دی
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبی ولا زبلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیر سکاله عمر لري لس کاله مخکې لخپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچې کې لار کې لخپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو محیب الله میانه قط لري تور غنم رنګی ځوان د 15 دیر سکاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 58 1 6 تکرار 0 58 58 1 6 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس یو ځل بیا د واتس اپ لیک ترغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبد الحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان از مجه ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی اوسیدونکو دی دا درې کال کېږي چې نادر کسوی دی نو کچيري خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا بل ملګری د په حق باندې معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کې سي سمه د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4 شمیره او ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 8 4 3 2 1 3 3 8 شمیره از دل بیا تکراروم 0 8 4 3 2 1 3 3 8 خدای دیو کسی رازمش پیام نشر کی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادۍ رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمه څخه نادر کسوی دی نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پریشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدی ده ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زمر د هلمند واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوند خدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکې خادم صاحب. کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب. دا زموږ راجانه یې داسې سوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده چې دونه یې دماغ خراب دی چې بېخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغسې د خادم صاحب صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سوه دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وي یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس یعنی صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت تر ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړې اله دوه ساعته جوړ وسه د نفر چې دی دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه دی کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسئ صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړی غورغوري ته د غځینې دغه ی ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه صفر. شمیره بیا تکراروم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو و صفر.
د آزادی رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبدالطیف او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا دوه درې کاره کېږي چې د شمېرې راڅخه د سخت څخه وتلی د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرم چې دی کچیر دوی زما خپل غږ اوري او حسن عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم 0 3015 8 4. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور صلی سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامه وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخکي وتلې د کوره او بیا ته درک او پته نه لګي اوسه پورې. نو چې ته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسي 0 8 0 8 0 8 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خطل کور تا ویزن نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکون کاری دونگ تنگ اس جولی اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دا هلمند ولایت گریش ولسوالی اسره زمری دا کاکازوی ورکسو دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شیلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لس دولس کال کیج تا خپل کور نترک سوی دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کورسه تر دانه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 0 سلام د 0 1 0 3 1 9 1 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالې سره خپل مینه نه ده پریکړې او خپل مینه نه ده پریخه، ورغلی ده په فرانسې کې د خبریالې کوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته د میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه او سجانې تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته هله د ټول ورو جوړ مو سي ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مينه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبريالې یو پریزنټر او سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شوال ازما سره مينه ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د ډیګلس کلو شاوخوا چې
ما په زابل ولایت کې په ښکلا رادیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. بیا وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نو باندې چې په کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې له الکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شوله. ما د هغې څخه وروسته له رمنې چې ستونزې ماته پیدا شوله، لیکن اولینه ښځینه خبریاله زه وم په زابل ولایت کې چې زه راپور سوم رسنیز فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زه راغلم کندهار ته. کندهار ته هېڅ وخت پاتې شوله. ما امنیتي ستونزې مې ولې او رسنیز فعالیتونه مې هم ورسره لودل. یوسه فعالیتونه مې یوه تلویزیون ورسره ول. هغې نه وروسته بیا راغلم کابل ته او کابل کې مې په نړیوالو رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې د 2018 کال پورې ولم. هغې نه وروسته کله چې بیا
اوس ګلالې جانې پر همدې باندې به وغږېږو چې هلته تاسو په بېلابېلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عامې اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، څو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیې کې زما په خپرونې باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار ورباندې کېده چې زه خبرونه کې مې یازما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم یا خنده ډېر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوه سر ټول خبر ده چې ما درې ځله دغه خپل سفر کنسل کړی و. نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسمه. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر و مې کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا زما څخه خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راسم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې، بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوه ارسنی ول. که څه هم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت بخښنې سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرحدونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم. هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول، کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نه سي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و. دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړلې چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخه څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیات همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و هملته ولم تر اوسه وخته پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم. او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کورو پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپله لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله د دې ترڅنګ چې تاسو دمر ستونزو سره راغلی استی فرانسې ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش سره نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي
بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې وه چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مو راوړو او فرانسا کې به مو خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته مور سره نه ولا کله چې کتار ته ولاړو هلته مور د نورو مجرونو وضعیت وکتی چې هغوی له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه مور ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې مور له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي کله کېږي مور ته ویزې څوک راځي که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې خوشبختانه بعد له دوه هفتونو وروسته زموږ ویزه راغله.
بله یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم امدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پری دی کډواله دي شي هغه به دومره ستونز سره مخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه ک خپل کور خپل وطن اوزي کوم ستونز سره مخامخ کیږي ته پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه و
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله ډېر زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پهان او میدان طرف ته روانه سولم. دا ستونزې زما لپاره ډېر زیات سخته وله حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرک ولاړم ولاړم یو څه شیان چې په کار هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادته له خپل انساني حقو مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هېڅ خپل ځان ما نه سوی پیدا کولی ژړل مې حالات مې ښه نه ول ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې وه خپل مسلک مې له لاسه ورکړی و.
بلې دقیقه همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې اوله ورځ دې هلته څنګه پیل کړله لوی مزل دې کړی و له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغوی لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې خپل هر څه دې له لاسه ورکړ کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول له لاسه ورکړل ته هغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدله زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کي هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو ډېر زیات کړی ولم همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي را کښېنستلم دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و یو بل رقم وخت و یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته شوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته څه خوب دی پوره سولو زه یو رقم ګنګس ولم چې یو بله نړۍ کې ولم دغه شونډه مې وتلې وه پزه مې وتلې وله د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله بیا هماغه پسې ویده سوم هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم لږ وګرځېږم لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم یو بل ډول سهار و زما دپاره یو بله دنیا وله یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله دلته په فرانسې کې پیو تلویزیون کې کار کوي. څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره ک دومره سن سر مخامخ شوی یا سی بیا غواړي چې په خو دریږي بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړل او خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشه ورته وای په ټوله فرانسې کې دا غوښ سره مې کار شروع کړ. تقریبا یو واته میاشت لا غوښ سره ما کار کاوه، یو دا غوښ سره د ریسپانسبل کسبه برخه کې مې مسؤلیت درلودې. زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسوي ژبه په کیسه کړله، دا غوښ د کلتور او فرهنګ سره ډیر آشنا شولم. د دې ترڅنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی بخیر تقوی کوله. هغه نورسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خواندي چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدې، زیات خوشاله سم. زما خپل فرانسوي دوستان زما سره غوښتنه وکړه چې دا راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دا راپور ماته ولې ژي چې وای دا یو ډیر پر پوری خبر ده. ماته ولکه ګلالي ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدې او دې راپور په ډېر شلیکنې سره ولې د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړی شي. نو بیا دوی ډیر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ. وس فلنده پښتو خبرونی دوستانه خبرونی او بشنو وګ خبرونی او دلندوی خبرونی مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلې سي دا کډوال لپاره، دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونی باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شئ چې دا فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونی دغه په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیر خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافرې په نورو هېوادونو کې کبل خصوص موږ مسلکه اوشته وایم چې زما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دې دالي ولتیا ګورم چې لمر سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا خلک ورته تارتیا لري. د دې ترڅنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلا تفریح پرونه نه لرو، موږ د څه خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات چې څه د دې فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنی لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دغه جرون له وزه څخه هم خبر ارڅ چې هغه په اروپا کې ژوند کوي، دا ژوند په څه ډول دی، دا غوډه جالب خاطرات څخه هم خبر سي او د سنگ په خبرونه کې جالب برخې هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره هم ده. کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغ خپل مسله کې پاتشي وي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه د پاره ده، او زموږ انوانه مام دغه چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغه مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلابل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبکې به کوم کارونه باخته کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت د ته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصلک ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، دا فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و می چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوئ، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوئ، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوئ. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوئ، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېناستلم. هملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول. خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید زه باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم، نو دوی سره مې کار شروع کړی. اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره، او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم، او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړی، او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه. کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. که څه په کار کولو کې یا په الالو پیسو پیدا کولو کې فشار ورسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې به زه پېژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یا بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی. کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دنده له لاسه ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي. که ته هم دي ځاینه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده. ته هم دي ځاینه پیسې پیدا کوې، هم دي ځاینه خلکو سره آشنا کېږې، هم دي ځاینه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل، او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی به بل ډول ماته کتل چې اته دې تلویزیون کې کار کوي او زه دا یو مغازه کې کار کوي، دې به ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه تکابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات به احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده. اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغلته په رسنیو کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنیو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته دوی سره کار شروع کړی ده. دماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ څه ورته ونه ویله. یو رقم رنګ داسې زیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې، یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځاینه بنده سي. ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شیانو زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم. بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کده خوانزي له دوران دی راته وی ګولاله جنې چې خوانزي کې متڅنګه به مالته د مین لم د خبر علي سره پیل شوی واله قدر ته درلودل کنه
زه درن سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې نه مکتب نه چې خلاصوم داري کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زه به خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شې ساسکوي انرژي ساس مې کوم ډیر خوشاله خپل سم فهم ته مې ول چې زما خبرونه د لاش خبرونه مې مال بایټ وای ورې تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم هغه ډیر تشویق ولا هغه ډیر خوشاله ول اته دغه مخپله هله دغه پوسټر وکړل دل چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا به موږ امینه چې موږ دلته او مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چې برته توفیر اوره چې هغه په ریښت کې نه ولا ما هغه نورم دې تشویق کړم چې زبېت لام پر سنيزو فرتون باندې لا هم بوخت سم خپل فلتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که یاد کوم ګلاله جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډېر ذات سن سره مخامخ شي کورنۍ سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سن وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکول بل اخره دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړم چې جاري لکه څنګه چې مخکې دا وری وکړه دا ډېر لو سکالو د انسان عمر ډېر کم دی ایس په غشو بعد باندې نه پوهیږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خلم اته زه ډېر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته دنه سمې ولایت مقام ته ولاړ سم الته د ناتو سفیر اتلنت چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ماته نه راکول چې زه ورشي نه خبري نه یم دغه عکسلامتون دغه فلاتونه چې مال دل یا دغه چلانس به مال دی زه ورکم نه هیله به کم چې دا نه خبري نه تلویزیون کې را څرګندېدل یا په درېدو رېډو لارې د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله به ملاله سن ور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هغه لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته به مې خپل هیله لاله سن نه
هم څه و حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دې خپل هیله دې بیا لاله سن ور کوله هغه څه چې ته و حساب لري څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه ته ما ته کول چې ته واقعي نجلی یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړي اما هغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولی چې زه به په ګرمي کې م ترلاس نیولی وم په یخ کې به م ترلاس نیولی ولم تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هسې زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ما ته راوړې ده همالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم
ام دغه کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وي تاسو کې لیدلې چې بل اخره دا موافقه وکول دمر سختانه دمر ستونزو دمر چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما افلاک اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټولنه کې څنګه ډیره زیاته د دې تاب نه لري چې دا ټول څنګه په خپل ځان باندې یو څه زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوښتنه یو معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخې څوک سم کله چې موږ دا خبره ډیره بدله لګیدله هغه اس کله وینا څنګه څه کېدل او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کوله مرکې به مشه سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مینا سو دا ما مشه ورته او مور مینا مې وچی زه تشویق کړلم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه استاد یې کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلار میز ما سره راځي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چې وسته په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي، او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بلسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري، کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي کابل کې وکي د تتر چې لار شي دغه خبرونه لږ ځخه مخته بيسي.
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ شم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دغلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشی چې خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم. زه البته نه، خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ما ته ټول انساني حقونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سل فیصد خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیې کې بیا هم دلته حالات ته په کدو حالته په حالات ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل خرم دغه فیصله چې تا کړې د غلار ته به دمه ورکوي.
او سجان سونز لا هم خاتم نه دي، سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما خیا دوري وکړله، مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته لاسونه سره زلام لاس او ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لام ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم. او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور به ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریمې دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه، دا خو کلی مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم،
ډېره زیاته مننه.